سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو کولای شئ زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واورئ. پیل په خبرونو کو د بغلان ولایت د مرکز په لخمري پیو جماعت کې د چودنې په نتیجه کې د درنې مرګ شوبلې خبرونه رسیدلې دي. سرچینو د په لخمري د مرکزی رښتون د صحی چارواکو په حواله ویل دي چې له چودنې وروسته د شاوخوا ډیر شو کسانو مړی دي رښتون ته اورل شوې دي. د سرچینو چې غختلی هویت افشا شي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوي او لزګونه نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په جا صورت مې داخل ته خانه تلفات خو ډېر زیات دره څنګه چې اسه خپل شو د متوالي سن په دې چې جا زخمي شبرته نو هم کښې نه استانې
د طالبانو د حکومت مرستيال ویند بلال کریمی فرانس پریس خبري اژانس ته چودنه تایید کړې ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه ورته څه نه دی ویلي. د دې چودنې مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیاګانو د پخوانی ورته حملو مسؤلیت دایش منلی دی. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یوه بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومترۍ کې د ځمکې په 10 کیلومترۍ ژور تل کې و. د روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېمه زلزله ده. د شنبې په ورځ یې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي او د اسرایل په وړاندې د فلسطینیانو ننګه وکړه. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهرچیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطین سینانو له مبارزې څخه یې ملاتړ کړی دی. په عین حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لسګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکمالاتي بیز په څلور لارې کې راټول شول او د فلسطینیانو په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی. په ایران او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهرې وشوې. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، زرګونه کسان او ایرانیان نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو څوته راوتلی و. د شوټر پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه لیږدول، په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته اور اچولی دی. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون لا جکپورو اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستین دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غرمې څخه د څو لکه غرمې په بخنې سره نن له غزې څخه د څولکو ملکي وګړو د استول امر کړی دی. د امر روسه له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیلو د غزې د ترانګې له شمال څخه د ټولو 11 لکو خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په اومه ورځ صادر شوی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې ترانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شوو تونلونو کې پټیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې په بغلان کې د روستی برید له کبله څومره کسانو ته تلفات اوښته دی او همدارنګه په دغې ولایت کې د شوي زلزلې په اړه به هم روستی جزئیات درته ولرو. همدارنګه هرات ته به ورشو چې هلته په هرات کې زلزله ځپلو سره څومره مرستې شوي دي او هغه مرستې چې د بیلابیلو ولایتونو نه دغې زلزله ځپلو ته راټول شوي وي دغه کسانو ته رسیدلی دي او که نه. همدارنګه په یو ویډیو راپور کې به دا هم را سره واورئ او وګورئ چې ځینو ښځو په کابل کې دغه زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړي دي. دا چې په دې مرستو کې څه شامل دي په دې اړه هم وروسته جزئیات درکوو. وربشو اسرائیلو ته هم چې د حماس ډلې او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې روستي جزئیات څه دي. همدارنګه د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د بغلان ولایت په مرکز کې نن په یو برید کې چې په یو جماعت کې رامنځته شوی د لمانځه پر مهال باندې ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسې ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات دغې پیښې په اړه څه دي؟
سلامونه. د شمالي ولایت بغلان په پلخمري خار کې چاودنې درنه مرګجوبه اړولې ده. د پلخمري په روغتون کې وي سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته نږدې دېرش جسدونه وروړل شوي دي. یو شمېر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 500 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي دي. عیني شاهدانو ویلي چې پیښه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پلخمري د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په نوم جومات کې شوې ده. د خالد په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه. د ده په وینا تلفات یې خورا زیات دي او ادعا کوي چې انتحاري حمله وه. یو شمېر ټپیان د ده په وینا روغتون ته انتقال شوي او نور ټپیان لا هم دغه جماعت یا تکیخانی څخه د رایستلو په حال کې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو یوازې د پیښې د پیښه تایید کړې ده، خو په پیښه کې د اوښتو تلفاتو او د چاودنې د نویت په اړه یې څه نه دي ویلي. روجرز خبري آژانس د مولوي هاشمي په نوم د یو سیمه ییز طالب چارواکي له قوله خبر ورکړی چې د دغه پیښې قربانیان روغتون ته انتقال شوي دي. که څه هم د پیښې څرنګوالی تر دې دمه نه دی معلوم شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ښایي دا یوه انتحاري حمله وي، ځکه ډېر زیان یې اړولی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کمیټه نه دی منلی او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعهګانو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ځپلو او تقریبا له منځه وړلو خبر ورکړی، خو دغه وسلوالې ډلې وخت نا وخت په دغه ډول خونړیو بریدونو افغانستان کې خپل موجودیت غوښتلی چې ثابت کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان حسیب تلاش و چې د بغلان په مرکز پلخمري کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې چې نن کومه برید رامنځته شوی و، کوم چاودنه شوې وه، د دې چاودنې جزئیات راسره شریک کړه. وړاندې په خبرونه کې به راسره د پلخمري نه آزاد خبریال هم یو ځای شي او د سیمې اوسنۍ وضعیت به هم راته وایي چې هلته په سیمه کې اوس مهال څومره ټپیان دي او همدارنګه طالب سیمه ییز چارواکي ورسېدلي دي که نه. خو مخکې له دې نه چې دې خبریال ته ورشو، ورزو په همدې ولایت کې چې نن سهار کومه زلزله شوې وه، د دې زلزلې په اړه باندې او همدارنګه چې په هرات کې د تیرې ورځې او د شنبې ورځې د زلزلې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟ لیمې سپېڅلې ته ورزو. لیمه جانې، تاسې هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسې راته وایئ چې د بغلان د زلزلې وروستي جزئیات او همدارنګه په هرات کې د زلزلو په اړه ته وایي وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریدا جانې. په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونی زلزلې ومه ورځ ده، د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلې ولرزوله. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریختر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو، چې اوله یې نن سهار 4:13 او دوهمه یې 5:24 رامنځته شوه. د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د دغو زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري ښار یاد شوی دی. په بغلان کې د یاد شویو زلزلو په اړه کره معلومات تر اوسه موږ په لاس نه دي راغلي، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښتل، خو تر اوسه یې موږ ته ځواب رانه کړ. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. دا په روانه اونۍ کې زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. له دې وړاندې په دوو مرګونو زلزلو کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسېدونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویا نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځ زلزلې د هرات ولایت په رباط سنگی، انجل، کروخ، ګلران، غوریان، کوهسان او زندهجان ولسوالیو کې یو شمېر کلی ویجاړ کړي دي. د دې خبره ټپیانې درلودل چې روغتیایي ټیمونه روغتونونو ته دوی لېږدولې دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي، خو د دې په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیل ناروغۍ هم رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یوه بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یا یوسیټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوه ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغي پیدا شوي، او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف $12 میلیونه بشري مرستې آمادګي نیولې ده. خو طالب چارواکي د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوال ل ډیری مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس مهال خلک د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي، چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجل مرستو ته موږ سره همکاري وکړي. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلی و چې په بغلان کې د نننیو دوو زلزلو همدارنګه په هرات کې د تیرې ورځې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع تمکیږو. له هرات ولایت نه راسره همدا شیبه مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری ده چې دوی هرات ته تللي وو تر څو زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. عمری صاحب، تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې راته تاسې وایي تاسو څو وخت هرات ته تللی وئ، دغه د ژغورنې عملیات له دویم زلزلې وروسته پای ته رسیدلی دی او کنه؟
وعلیکم السلام. اول سلام، سلامونه تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له شروع جوړ اوسه موږ هم دا شی بعد د زندجان ولسوالۍ نه هرات ښار ته رسیدو، او دقیقا چې دوامه زلزله شوې دي نور مالی او ځاني زیانونه اړول دي خلکو ته. او یو شی بل چې ډیره مهمه موضوع ده چې پرون مونږه په زندهجان ولسوالۍ کې وو، نو پرون پر 3 بجو 3:30 بجو ډیر یو شدید طوفان په دې ولسوالۍ کې وشو، چې دغه طوفان له امله مکمل لارې متړل شوې. او هغه خیمې چې ځینې سازمانونه، ځینې داخلي او بهرني نهادونه خلکو ته جوړ کړي وې، متاسفانه چې اکثریت بیرته دغه شدیدو طوفانونو له امله ویجاړ شوې، له منځه لاړې. او تا په مخ شپه کې ډیر خلک ال زندهجان ولسوالۍ د کابل پر د هرات ښار پر لور حرکت وکړ، او ځین خلک هم چلته پاتې شو په ډیر بد وضعیت. نو متاسفانه چې دغه
خمیر عمر صاحب په ډیر راتو دغه مرستندوی او ټولنې چې مرسته کړې و نړیوالو سازمانونو چې د مرستې را لېږلې وي په هرات کې زلزله ځپلو ته، دا د خلکو ته رسیدلې دي په ټوله ټول چې دوی ژمنې کړې وي کنه؟
البته غل چل هغه توکي مثلا خوراکي توکي دي، یا ځین نور داسې خیمه، یا ځین نور اړین توکي هغه خلک ته رسیدلی دي، او په ځینو کلو کې حتی تر حده ډېر رسېدلي چې نور هغه کلي ته ضرورت هم نشته. ځکه نن چې مونږ هم تللي وو ځینې مرستې مونږ سره وو، ځینې خوراکي توکي په ځینو کلیو کې خلکو ضرورت نه درلود. حتی مونږ هلته د کوم مسؤول کسان چې دي هغوی ویلي چې هلته کافي مرستې رارسېدلې دي، اما متاسفانه چې اکثریت خلکو نه چې مونږ هم مصاحبې وکړې خلکو سره وغږېدو، هغوی فعلا د کور یا د سرپناه جوړولو غوښتنه وکړه او تر څنګ د نغد پیسو غوښتنه وکړه. وایي که چیرې دغه نهادونه راځي دلته مونږ سره نغد پیسې مرسته وکړي، ځکه اکثریت ویلي چې هلته ډېر مونږ ته وسایل راغلي، توکي راغلي. حتی وایي مونږ نه شو کولای چې دوی انتقال کړو، ځکه مونږ ځای نه لرو، مونږ سرپناه نه لرو، خیمې ټول له منځه تللي دي. نو دغه وسایل هم ټول د طوفانونو او کچیر بارانو شپ دغه کې ورته لمنځه لاړ شي.
او مری صاحب لاند کدام را تزواب کړی تاسو سیمې ته ورغلی وی، هر څه مول نږدې په خپل سترګو کتلې دي. د خلکو تر ټولو مهم ضرورت چې اوس باید د مرستې چې د مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا راځي یا د زینو نور مشهور کسانو لخوا مرستې کیږي، کې کډ راشد خان مرستې ته اشاره وکړو، څه کول پکار دي دغه خلکو ته؟
از ما نظر اغلی چال داده چه دوی سر باید نقدی مرستی بشین، زکه دوی فعلا نقدی مرست ضرورت لری او دا سیمه د خاص خډیره لري، ځکه احیانا سستونزه دوی ته پیدا کیږي یا مثلا هلته شدید طوفانونه کیږي یا بیا زلزلې کیږي. دوی که چیرې مثلا د خار خوا ته راځي، باید دوی سره پیسې موجود وي چې دوی وکولی شي کرایه ورکړي یا حداقل یو څو محدود ورځو لپاره هلته په خار کې ځان ته کورونه ونیسي او ځان ته داسې مناسب ځایونه ونیسي. او د دې تر څنګ د تشنابونو ضرورت ډېرو تشنابونه نشته، خلک په ډېرو مشکلاتو سره دي. همدارنګه د اوبو مشکل هم شته چې دا غټ غټ ستونزې وي، که چېرې دغه ته رسېدګي وشي ان شاء الله دغه مشکل به حل شي.
ودان له کابل هرات ته تللی مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری و چې د هرات د زلزله ځپلو وضعیت را سره شریک کړو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس هم دفاع وزیر تل ابیب ته رسېدلی دی. یو تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. ورزو احمد تکل ته تکل سب تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی که د دې سفر جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېد. آستن به خپل دې سفر پر مهال هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حملې د حماس د توندلارې ډلې له برید وروسته په لومړي سر کې او په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. آستن په بروکسل کې وو او له هغه ځایه د دفاع د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې څخه مستقیم تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په دې سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلی دی چې د دفاع وزیر به د اسرائیلو له خلکو سره د متحدو ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره هر څه ته چې اړتیا لري باید ویلري. د پنټاګون مشر پر اسرائیل د حماس له حملې وروسته له خپل اسرائیلي سیال یواف ګالانت سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتونو د استخباراتي او پوځي کشتیو چټک فعالیتونه تنظیمول. د شنبې ورځې له برید وروسته متحدو ایالاتونو د څو ساعتونو په ترڅ کې په سیمه کې خپلو پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې وو. هغه لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي د خپل سفر په دوام کې د اسرائیلو او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په تړنګه کې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 1,000,000 ملکي وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې مخکې ویلي وو چې اسرائیلو د غزې له شمال څخه د ټولو 1,000,000 اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په اوومه ورځ ورکړل شوی دی، د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې تړانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې خار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي. فريدا جانې
ډېر زیات مننه کورودان احمد تکل و چې اسرائیل او د امریکایي چارواکو د سفر په اړه رستي چو زیات راکړل.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له و تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
پرته بعد د هرات زلزلې ته ورشو په کابل کې خزو د هرات ولایت له زلزلې زپلو سره د مرستو یو کمپاین پیل کړی دی چې پکې له خلکو څخه پیسې او نور شیان غونډوي. د اکتوبر پر ومه او بیا پر یولسمه د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې زلزلو زرګونو کسانو ته مرکشوب لواړول او لوی مالی زیانونه هم ورته وړول. تفصیل په دې راپور کې ګورو او اورو.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې خځې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، خو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په کابل کې خځو یو کمپاین پیل کړي چې پکې د دغو متاثرینو لپاره نغدې پیسې او نور مرستندوی توکي راغونډوي. د مرستو کمپاین کوونکي وای د هرات ولایت اوسیدونکو په دې ورستیو کې دوه لویو زلزلو ډیر ترته ودیدي.
موږ دا کمپاین په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره پیل کړی چې د هرات په زلزله کې ژوندۍ پاتې شوی دي. دا متاثرین د بدني او ذهني مشکلاتو سره مخ دي. موږ چې کوم مرستې راټولو دا دومره ډیر نه دي، خو بیا هم موږ غواړو چې د زلزله ځپلو تکلیفونه لږ څه کم شي.
په هرات ولایت کې اوله لویه زلزلہ د اکتوبر په 1مه او 2مه په 11مه نیټه راغله چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لک تر لگا 2.5 زره کسان وجل شوی، زرګونه جوړبل شوی او لزګونه زره به کور شوی دي. د زلزلہ زپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو د حکومت ترڅنګ یو شمیر افغانانو په انفرادي کچا او همداراز کورنیو او نړیوالو مرستندوی ادارو حالې ځلې پیل کړې دي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمیر خزو هرات کې زلزله زپلو ته مرستې راټولې کړې دي او دوی له هم لګیا دي چې د مرستې راټولې کړي. اوس هم یو جالب مطلب راخلو، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو سلو څلور کلنې خزې لالوته کې څخه د پراشوت په وسیله ټوپ وهلی دی. دا چې دغه میرمنې په دې دومره ډیر عمر کې څنګه دا کار ترسره کړی دی په دې راپور کې اورو او ګورو.
د امریکا شیکاګو ښار یو سل څلور کلنې میرمن ډورتی هافنر لازمه کې د 1.5 زره فوټه پورته الوتکه څخه د یو بل تن په مرسته په پیراشوټ کې ټوپ وهلې.
It's a wonderful feeling.
دا واقعي ډېر خوندور احساس وی چې تزمکه د ځان لاندې محسوس کړې. اتوار ورځ ډېر ښکلې وه او لاندې هغه ټولې شنه ګیاګانې ډېر خوند یې وکړو.
ډورتی هافنر چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي سکای ډایور جوړه شوې، کې د شی ډیر زرخ په لوم په نړیوال لیکډونو کتاب یا ګینیس بوک کې ویني. دموړی وای چې لټو په هني یې ډیره مزه واخیسته او د دې په خبره چې کوم کار ته تخخکاری باید وې کړی.
کله چې ته احساسوي نو دا شیان کولې شي. ځینې وخت سره یې روي یا لدې کولو یریږي، خو که ته احساسې وې کړه.
البته ډورتی هاف نروای چې سکای ډایوینګ څنوي خبره نه ده، نو ولی بیا دومره خلک د دې له دوه تار ټول شوی بو.
ډورتی، اوسم جاب، دات واز امیزینګ.
اټ واز وندرفل، آی انجویډ اټ.
دا ډیر خوندور و، ما ترې ډیره مزه واخسته، خو زه پوه نه شوم چې دا خلک ولې راټول شوي. خو چې څنګه ما وویل، ما چې څه هم وکړل دا زاړه شوي، زیات وخت یې شوي. زه هم زاړه نه یم، یوازې عمر مې ډیر دی.
ډورتی هافنر چې پر روان دسمبر میاشت کې بعد یو سل 15 کالو شي، وایي غوالی چراتون کې وڑی کې د ګرمي هوایي غبارې سفر هم وکړي.
و مورد لچ د امریکا په شیکاګو یالت کې یو سلو څلور کلنی خزی لا تیاری د پراشوت په مرسته ټوپو هلی و وسم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی تاسو ته وای چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي
سلامونه مې ومنه د سپورت په ډګر کې نن د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا په سیالیو کې مقابل ازبکستان نیپال افغانستان ملی چانس پر مختګ وکړي بل ورته نن د کرکټ په نړۍ کې چې کوم بل ستر اقدام اخیستل شوی هغه دا ده چې د کرکټ لوبه تر یو سل اتویش کلونو وروسته یو بیا په اولمپیکي سیالیو کې شامله شوې ده د اولمپیک کمیټې مشر نن په هند کې پریکړه وکړه چې د کرکټ لوبه به په اولمپیک کې شاملېږي او دا به د امریکا په لاس انجلس ښار کې په 2023 زیگدیس کال کی دا لوبا کی گی پا دی کرکیٹ تر سنگ پینزن نوری لوبی هم پا اولمپیک کی شامل شوی دی چی تر طول مشہور سیالی دا امریکا دا بیس بال لوبا دا دی سیالی و هدف شامل اولو هدف دا خودل شوی چی اولمپیکی سیالی و تا دا خلکو پاملرن لا نورا زیاد شی ویل کی گی چی پا دی سیالی و کی با دی کرکیٹ شلوریز بنا تر سر کی گی او د کرکټ په 500 نړیوال جام کې نن د نیوزیلند او بنگلاديش لوبډلو ترمن سیالي جریان لري بنگلاديشي لوبډلې خپل د توپ وهنه پاړې بشپړه کړې ده د 246 منډو هدف ټاکلې او د نیوزیلند لوبډلې د یوې وکټې په سوځې دو سره تر 500 پورې منډې کړې دي او د وایلو د چې د 500 نړیوال جام د لیگ پړاو تر ټولو د ډیرو لیدونکو سیالی به سبا د هندستان او پاکستان ترمنځ د هند په ستر لوبغالي کې چې د نریندر مودي په نوم نومول شوی تر سره کیږي یا د سیالیو ته لووسه نږدې 100,000 امنیتي خلک ګمارل شوی دي چې د دغه سیالی لپاره امنیتي تدابیر ونیسي او ویل کیږي چې دا به د ورزش په نړۍ کې یو اربیا ریکارډ ډیرو لیدونکو ریکارډ جوړ کړي
سایل سبلند کدام راتوي د افغانستان بل لوبه به څه وخوي
افغانستان به بل لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان چې د 2019 زیګدیس کال کې د کرکټ 500 نړیوال جام تلولي ګټلې و د هغوی پر وړاندې به خپله سیالي په دلی کې چې کومه سیالي د هند پر وړاندې ترسره کړې وه په هماغه لوبغالي کې سیالي ترسره کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ ویلي دي چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې ورته معلومه شوې ده چې د ډلی په لوبغالي کې به څنګه لوبه کوي او هغه ډاټ څرګند کړی چې د انګلستان پر وړاندې به یې لوبډله ډیره ښه لوبه تر سره
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل وو چې د سپورت له ډګر هم خبر کړو د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اور
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم مور د هلمند یو هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیز دی ورور مړ ستړي خلک یو مړ ولس خپل وسو دي ستړي دي خوار دي مړ د ولس سره دا غنا کې شروع ده دا پومبه وسوته په 2 ساعت وس مشته چی شي جوړي ته زواس دا پومبه دې 3 ساعت ته دې پورته کې پر مړ د چایو پر ملټو سار ځان کې دا وس تور قیامت مړ پر جری باندې 2 تور امبار کړی سیوا غونی په 6000 په 1000 روپیه مړ رانی ولر دا زمور جلمن ولر ډیر ستړي مور بل چی شل اروپا دیلمن داغه پومبا دی په خوا متاریا کړه تاریا پر زید پومبا کرو دا غزمش خبرې در دغه چارواک پر ور سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو غوښ دلته مور په وچه نه ماړه چی ش مشتر رسید په دریا میاشت کې و غونه وړه اغه د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپور مور د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې مور خوار ولست دی او فکر وې مور خوار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره مرست مرسته وکي باید یو سټ سیلډنی باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېد. السلام علیکم
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر